رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په داسې حال کې چې موږ د طالبانو سره د خبرو بل پړاو شروع کوو، دا یادونه مهمه ده چې امریکا د ځواکونو ایستل نه بلکې د سولې د یوې مکملې موافقې په لټه کې ده. زلمی خلیلزاد د سولې د نوي پړاو د پیلېدو په اړه پرله پسې ټویټونه کړي. هغه زیاته کړې ده چې د سولې یوه جامع موافقه څلور برخې لري چې د یو بل سره ارتباط لري: د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، د سرتیرو ایستل، بین الافغاني مذاکرات چې یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي، او یو جامع او تلپاتې اوربند. دا هغه چوکاټونه دي چې طالبان پرې موافق دي. ښاغلی خلیلزاد په خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړي چې تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوي، دا داسې ده لکه چې په هیڅ موافقه نه وي سوي. د ایران ولسمشر وایي چې هغوی ملک د یو خلاف هم د جنګ نیت نه لري، او امریکا غواړي چې ایران منځوي کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تازه مرکې کې ویل دي چې امریکا د ایران د منځوي کولو کوشش کوي، خو په دغه کوشش کې ناکامه سوې ده. بلې خوا د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف امریکا ته خبرداری کړی چې سیمې ته د نورو عسکرو استولو نه ډډه وکړي. هغه وویل چې د امریکا دغه اقدامات پاروونکي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې امریکا باید د دې توان ولري چې د دغه هیواد په ګټو د ایران هر ډول برید ځواب ورکړي. مایک پمپیو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د پاوز په مرکزي قمندانۍ کې دا خبره کړې. دغه مرکز په منځني ختیځ کې میشت د امریکا د ځواکونو څار کوي. پمپیو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې امریکا ویل دي چې د ایران د خطر په مقابل کې به زر نور سرتیري په منځني ختیځ ته واستوي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو لیږل به د ایران حکومت په دې قانع کړي چې امریکا جدیده او په سیمه کې به نورو بریدونو څخه یې منع کړي، خو هغه په دې ټینګار وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د ایران سره جنګ کول نه غواړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې تېره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو برید هغوی کړی دی، خو ایران د امریکا دغه تورونه رد او بې بنسټه بللي دي. په سوریې کې د جنګ د څارې یوې ډلې ویل دي چې حکومتي پلو ځواکونو او د جهادي ډلې ترمنځ په نښتو کې 55 جنګیالي وژل شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څارې یوې ډلې ویل دي چې دغه نښتې هغه وخت پیل شوې چې کله د هما په ولایت کې جهادي ډلې حیات التحریر الشام سهار وختي د حکومتي ځواکونو په مرکز برید وکړ. په برتانیې کې میشت د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې په دغه نښتو کې د حکومتي ملاتړو ملی شو 140 او د جهادي ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د څار ډلې رئیس ویل دي چې حکومتي ځواکونو دغه حمله ناکامه کړې ده. دغه راز د سوریې حکومتي خبري اژانس سنا هم دا تایید کړې ده چې برید ناکامه کړی دی. د څار ډلې ویل دي چې د سوریې حکومت هما په شمال او د عدلیب ولایتونو کې هوایي حملې له 24 ساعتونو لپاره درولې وې، او پرون د سه شنبې په ورځ د نښتو وروسته دغه بریدونه بیا پیل کړي دي. راپورونه وایي چې په هوایي بمباریو کې یو ملکي کس هم وژل شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې دا هم ویل دي چې د سوریې حکومت او روسیه په دغه سیمه کې هوایي بمباري له اپریل د میاشتې راسي کوي، او تر اوسه د 400 څخه زیات ملکي کسان وژل شوي دي. د 2011 کال راهیسې د سوریې په جنګ کې تر اوسه 3,00,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او میلیونه نور بې ځایه دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شناین د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د مسؤلیت نه اخیستو ډډه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دفاع وزارت لوړپوړي چارواکی مارک یسپر به د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر وټاکل شي. ښاغلی شناین د 2013 کال په پای کې چې کله جیم میټس د دفاع وزارت نه استعفا ورکړه، د دې وزارت سرپرست وټاکل شو. په نایجیریا کې پوځي منابعو ویل دي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوې پوځي پوستې باندې د بوکو حرام وسلوالې ډلې برید کړی دي. 15 حکومتي سرتیري یې وژلي دي. یو پوځي افسر د نوم د نه ښودلو په شرط اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې تر اوسه د ژغورنې په عملیاتو کې 15 سرتیرو جسدونه یې موندلي دي، او زیاته کړې ده چې د دوشنبې برید له امله کېدای سي د وژل شوو سرتیرو شمېر زیات سي، ځکه چې تر اوسه د لادرکه شوو سرتیرو شمېر نه دی معلوم. او په د مدیترانی په سمندر کې د تونیزیا ساحل ته نږدې 15 ماجرین په سمندر کې ولاړې د یوې کښتۍ څخه ژغورل شوي دي. د سره صلیب ادارې ویل دي چې د دغو ماجرینو کښتۍ له تیرو دوو اونیو راسې په سمندر کې ولاړه وه، او له هغه وروسته اجازه ورکړل شوه چې ساحل ته ورسي چې په کښتۍ کې سپرو ماجرین ومنله چې خپل هیواد ته به بیرته ستانه کیږي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. راوسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی چمتو دي چې 1,000,000 کسانو ته د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د نظارت کارتونه ورکړي، خو له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د ناظرینو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي او وایي دا شمیر ناظرین او مشاهدین به په انتخاباتو کې د شفافیت پر ځای د خنډونو لامل سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو ولسي جرګې انتخاباتو کې د ناظرینو او مشاهدینو شمیر 1,500 کسانو ته رسیده، خو د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د نظارت او مشاهدې لپاره دوی چمتو دي چې تر 1,000,000 کسانو ته کارتونه ورکړي. د دغه کمیسون د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالخبیر مومند د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې پخوا د ناظرینو او مشاهدینو د نوملیکنې پروسه کې زیاتې ستونزې وې او خورا مغلقه وه، خو اوس پکې د پام وړ اسانتیاوې راغلي او ساده شوې ده. ښاغلی مندویل اړوند بنسټونه اوس کولای شي چې په آنلاین ډول هم نوملیکنه وکړي.
په ډیټابیس کې مشکلات وو، انشاءالله هتر وسم کوشش کړی چې ډیټابیس د 1,500 نه تن نه نیولې تر 1,000,000 تن پورې چې موږ که د مشاهده او نظارت لپاره کارتونه توضیح کوو، نو موږ د دې توانایي ولرو چې هغه موږ د آینده د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هغه موږ توضیح کوو.
هغه زیاته کړه چې د ناظرینو او مشاهدینو د نوملیکنې په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کاندیدانو له استازو سره د واتساپ یو ګروپ هم جوړ کړی چې پر وینا یې په دې پروسه کې زیاتې اسانتیاوې راوستي او په پام کې لري چې له نورو اړوندو اړخونو سره هم دا ډول ګروپونه جوړ کړي. په همدې حال کې د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې سیاسي ګوندونه د کاندیدانو استازي د انتخاباتو د څار بنسټونه او مدني ټولنه دنده لري چې د انتخاباتو له ټولې پروسې څخه نظارت وکړي، خو د تقویتي نوملیکنې پایل څخه تر اوسه له دغه پروسې څخه چا نظارت نه دی کړی. هغه له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې په منظم ډول د انتخاباتو په ټوله پروسه کې پراخ حضور ولري او زیاته کړه:
زه ناظرینو مشاهدینو ته ډاډ ورکوم، وعده ورکوم چې د ملک د ټولو پروسو څخه دوی کولی شي نظارت وکړي، دوی کولی شي مشاهده وکړي، او دوی باید یوازې هغه حقوق چې قانون ورکړي دي د هغې په اساس باندې خپل کارونه تنظیم کړي.
خود افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس وایي که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسون د ناظرو بنسټونو باور لیکونه نه دي تمدید کړي، خو بیا هم دغه بنسټ د تقویتي نوملیکنې له پروسې څخه نظارت کړی دی. ښاغلی رشید د انتخاباتو د کمیسون لخوا 1,000,000 کسانو ته د نظارت او مشاهدې اجازه ورکول د انتخاباتو د پروسې په زیان وباله او ویل:
چیرته مجموع کې فرمسال باور وکړو چې 10,000 محدوده جوړیږي په ټول افغانستان کې، مګر دې ته اړ یو چې په هر محل کې 15 پورې ناظرین او کتونکي ولرو، او دوی لپاره پکار ده چې دوی له خپل ټولو مسایلو څخه بخبر وي، په وخت راپور ورکړي، په کارونو کې مداخله ونه کړي، په عین حال کې ګډوډي او هرج مرج پروسې کې رامنځته نه کړي. زموږ لپاره دا مهمه ده نه 1,000,000 څارونکي او کتونکي ولرو چې هغه د دې پروسې لپاره مهمه واقع شي، یو نور اضافي جنجال پروسې لپاره خطرناک ده.
ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د پروسې د نظارت او مشاهدې لپاره د ناظرینو د شمیر د زیاتولو پر ځای باید داسې کسان په دندو وګمارل شي چې په دې برخه کې روزل شوي وي او مسلکي کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي د دوشنبه په ورځ د قاهره په یو روغتون کې مړ شو. د حکومت او خلکو په غبرګونونو مو په قاهره کې د افغان خبریال امان الله نوري سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د مرسي له مړینې وروسته د حکومت په کارغیړونو خبرې کوي.
قاهره کې د نن د پرون رئیس یوازې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د ملي دفاع وزارت لخوا سخت امنیت تدابیر نیول شوي دي. خلک دننه لا تر اوسه پورې په ښکاره ډول داسې غبرګونونه نه دي ښودلي، ځکه چې د شپږو کالو راپدې د پخواني ولسمشر محمد مرسي پلویان ډېر زیات ځپل شوي دي او نشي کولی چې په ښکاره ډول سره غبرګون وښيي. لا د مخه د حکومت له لورې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي تر څو د هر ډول لاریونونو مخه ونیسي.
بله، تاسو خو د حکومت د کړنو ذکر وکړو، خو محمد مرسي چې د اخوان المسلمین د ممنوشي وی ګوند یا وتل مشر ګڼل کېده، د طرفدارانو او همدارنګه د عام وګړو خبرګون څه دی؟
بله، د نوموړي زیاتره نږدې ملګري هم په زندانونو کې دي. هغه ملګري چې له مصر څخه وتلي زیاتره اعلامیې چې خپاره شوي د بهر څخه خپاره شوي، ځکه مصر دننه دوی نشي کولی چې غبرګون وښیي او په ښکاره اعلامیې خپرې کړي. د دغه ګوند رسمي ویان بیګا له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دوی به دغه د مړینې غچ اخلي، او د پخواني ولسمشر محمد مرسي دغه مړینه دوی تر نور هم عزم وربخي تر څو خپلو لاریونونو ته ادامه ورکړي. او همدارنګه نوموړي د مصر دننه د ټولو سیاسي ګوندونو او د مصریانو څخه غوښتنه کړې وه چې د نوموړي په جنازه کې ګډون وکړي او یو ولسي جنازه ترسره کړي، او همدارنګه د ټولو مصریانو څخه یې په بهر کې غوښتنه کړې وه چې د مصر د سفارتونو په وړاندې لاریونونه ترسره کړي.
ښه، د جنازې د مراسمو په اکلی څه وویل شول؟ رسنیو ورته انعکاس ورکړ کنه؟
نن سهار وختي 15 بجې د نوموړي جنازه زندان دننه په یو جمعات کې ترسره شوې ده چې یوازې پکې د کورنۍ غړو او د مدافع وکیلانو ګډون کړی و. په خپل پخواني ولسمشر هم توصیه وصیت کړی و چې د په پلرنۍ هدیره کې د شرقي په ولایت کې باید ښخ شي. له جنازې سمدستي وروسته نوموړی د قاهرې ختیځ ته په یو مقبره کې دفن کړی شو، او تدفین مراسم هم یوازې د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیلانو په وړاندې ترسره شوي دي، په مطبوعاتو کې نه دي ښودل شوي.
د خلکو مطبوعاتو تبصرې څه دي چې ولې جنازه یې داسې پټه وشوه؟ ځکه مرسي د مصر لومړنی جمهور رئیس چې په 2012 میلادي کال کې د آزادو انتخاباتو له لارې دا ټاکل شوی.
حکومت ویره لرله چې ښایي په ګڼ شمېر او په لویه کچه په پیمانه باندې به مصریان د ده په جنازه کې ګډون وکړي او خواخوږي به ورسره نور هم زیاته شي. نو له همدې لپاره او پرون هم د دغه ګوند ویان د ټولو مصریانو څخه غوښتنه کړې وه چې باید په پراخه کچه په جنازه کې ګډون وکړي. نو د امنیتي تدابیرو او همدارنګه د حکومت له لورې د ویرې له کبله دغه جنازه په پټه سره سرته ورسېده، او د تدفین مراسم هم سهار وختي چې لاسو خبر هم نه و ترسره شوي دي.
نوري صاحب، ستاسو د وینا له قراره چې د اخوان المسلمین ګوند اعلامیو کې دا راغلی چې دوی د یو پراخ لاریون یا د مرسي د مړینې د غچ په خاطر څه اقدامات کوي، نو څه فکر کوئ چې حکومت به د دې لاریونونو یا کوم اقدامات چې دوی په نظر کې نیولی دي مخه به ونیولی شي؟
بله، زما په اند په تیرو څو کلونو کې د دغه ګوند له لورې په پراخه کچه باندې لاریونونه ترسره کېدل، خو د دغه لاریونونو مخه حکومت په ډېر کلک امنیتي تدابیرو باندې نیولې ده، او اوس په هیڅ لویو ښارونو کې دوی نشي کولی چې لاریونونه ترسره کړي. زما په اند اوس هم حکومت د دې توان لري چې د هغوی د لاریونونو مخه ډب کړي، ځکه پرون را په دې خوا زه د آزادۍ ډګر د تحریر ډګر تر څنګ تېر شوم. هلته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او د پولیسو او د پوځ ګزمې کېدلې تر څو د هر ډول لاریونونو مخه ونیول شي.
ډیره مننه نوري صاحب، کور دې ودان.
مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا متحده ایالات وایي چې نړۍ دې له دې وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه زیات مکس نه کوي. ایران تازه اعلان کړی چې د اټومي سند د ژمنو پر خلاف زیات یورانیم بډای کوي. امریکا منځنی ختیځ ته د پوځیانو د استولو خبر هم ورکړی. دا چې په سیمه کې حالات څنګه دي، نور معلومات به تاسو ته زموږ همکار سمیع الله جلال زی درکړي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاترک شانهان د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ته د شاوخوا زرو نورو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې دا اقدام دفاعي اهدافو لپاره دی.
ما مخکې ټینګار وکړ چې د نړیوال اجماع جوړیدل اړین دي. کله چې وضعیت ته ګوري، یوه نارویژۍ، جاپانۍ، د سعودي عربستان، اماراتو بیړۍ او د نړۍ 15% تیل د هرمز تنګی له لارې انتقالیږي، بنان موږ باید د وضعیت د احتمالي خرابېدو په صورت کې پلان ولرو. موږ همدارنګه باید د دې نړیوال وضعیت په اړه خپل ملاتړ پراخ کړو.
ایران تیره میاشت خبرداری ورکړ که بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی او روسیه چې د 2015 کال د قرارداد نورګړي هیوادونه دي، د تهران د تیلو پر خرڅلاو د امریکا بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به د 2015 کال د نړیوال قرارداد له مخې د یورانیمو پر غني کېدو او درندو اوبو لګېدلو محدودیتونو ته پام ونه کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ تاوتریخوالی تیر اونۍ وروسته له غزیا شول چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو برید وشو. متحد ایالاتونو ایران مقصر وباله، خو تهران دا ادعا رد کړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د یورانیمو د غني کېدو په اړه د ایران د دوشنبه د اعلان په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اټومي فعالیت له امله د ایران سرزورۍ او شکونو ته تسلیم نشي.
هغوی د اټومي پروګرام جوړولو ته دوام ورکړی. موږ بندیزونه کم کړل، خو هغوی ورڅخه ناوړه ګټه واخیستله. خو د دې رژیم په کړنلاره کې اعتدال منځته رانغی. برعکس هغه څه شی چې موږ په تېره اونۍ کې ولیدل، د هرمز تنګی د تړلو په اړه دوامداره ګواښونه وو. روانه اونۍ موږ نه یوازې په تجارتي بیړیو بلکه په یو شمیر اقداماتو مو خبرې وکړې.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای ایران نړیوالو قراردادونو ته ژمن پاتې شوی دی، او هغه څوک چې زموږ په مقابل کې دریږي هغه هیواد دی چې ټول نړیوال قراردادونه او هوکړلیکونه یې تر پښو لاندې کړی دي.
امروز ما یک تقابلی داریم با امریکا.
نن موږ له امریکا سره مخامخ یو، او په نړۍ کې هیڅ څوک نشته چې د ایران دا کار ونستای، ځکه ایران قرارداد ته ژمن پات شوی دی.
د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا به د اټومي وسلو څخه د ایران د راګرځولو په هدف د ضرورت په صورت کې له ډیپلوماټیکي یا هم نظامی لارې کار واخلي. او یو شمیر قانون جوړونکي د امریکا حکومت هم د جنجال په زیاتېدو کې ګرام بولی.
امریکا له هغه قرارداد څخه ووتله چې هغوی به محدود کړي وو. دا اوس موږ لپاره ستونزمنه ده چې په دې اړه ډېر څه ووایو، ځکه موږ په حماقت له قرارداد څخه ووتلو.
ټاکل شوی دا مایک پمپیو تیره اونۍ پر دوو ټانکرونو د برید د غچ اخیستو په هدف نن منځني ختیځ ته د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه د امریکا له نظامي چارواکو سره وګوري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ شنا رادیو ده. په تیره هفته کې د یوګاندا او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په سرحدي سیمو کې د ایبولا په مرض د دوو تنو د مرګ د رپورټ د خپرېدلو څخه علاوه په دغو سرحدي سیمو کې دغه مرض تجارت ته هم تاوان رسولی دی. پام وکړئ په دې هکله د امریکا ژغ د خبریالي حلیمې اتومانی رپورټ.
د پینګن کیس په نامه یو سوداګر د 15 کلونو دپاره د یوګاندا نه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د میانو تجارت کوو، مګر هغه وایي چې په سرحدي سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدلو نه وروسته د تیرې هفتې راهیسې په یوګاندا کې دی. هغه وایي
په
کینشاشا کې خلک د ایبولا په مرض چندانې نه پوهېږي، مګر په سرحدي سیمو کې باید هر وخت لاسونه پاکړی او ووینځئ. زه چې کله دلته راشم دلته د درې ورځو نه زیات وخت نه تیروم. په کانګو کې هیڅ تجارت نشته دی، نو اوس موږ دلته یو او دې ته منتظر یو چې حالات ښه شي. یو ټیکسي ډرایور فاروق ایوب وایي چې د ایبولا د مرض د ویرې نه دې ته زړه نه ښه کوي چې د کانګو سرحد ته واوړي. هغه وایي
کوایده سی وکونګومانی دوی نه تنابېبا زایدی زایدی تنوا
او دی ډول مونږ د کانګو خلک انتقالو، مونږ هغوی د کانګو نه راخلو او بیا یوګندا ته رسو، مګر اوس مونږ دی بولا د مرز نویر لرو. مونږ کومک ته ضرورت لرو چې څنګه دی بولا د مرز په مقابل کې ځان ورقیا کړو. د یوګندا یو سوداګر رافل ماس ریکا وایي چې هغه او د دانډي ودان خلک دې ته تشویقی چې هغه معلومه چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نه انتقالیږي لاس پریونه وهي. د یوګاندا د سری میاشتې مسؤلین د دې وظیفه لري چې په ټولو سرحدي دروازو کې خلک د ایبولا د مرض له کبله معاینه کاندي. د دغې سری میاشتې یو محلي مشر نادګون د ابراهیم درز وایي چې هغه خلکو ته چې دغه معایناتو نه مخکې د سرحد نه تیر شوي هغوی په خطرناک حالت کې دي. په دې برسیره په سرحدي سیمو کې د یوګندا اسکر هم د ایبولا د مرض د مخنیوي دپاره کار کوي. مګر هغه کسان چې په دغو سرحدي سیمو کې تجارت لري وایي هغوی د دې امید لري چې دغه اقدامات به کافي وي او د ایبولا مرض به نور خپور نه شي او هلته به ډېر زر د خلکو عادي ژوند بیرته شروع شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او دا هم د ایران په حق راپورټ. ایران وايي اقتصادي تیر کال له هغه څخه چې ډېر بد انفلانسون سره مخامخ شوی و چې بین المللي ټولنې توقع کوله، په داسې حال کې چې امریکا د تهران د تیلو په مهم صنعت او نورو مالي سکتورونو باندې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا ژه خبريال مايكل ليپن په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
په هغه راپورټ کې چې د ایران د احصایې مرکز د شنبې په ورځ پور کړې و راغلی دی، د ایران په تیر کال کې چې د مارچ په 28مه پاته ورسید ملي عاید 4.9% خودل شوی و چې هغه اوس کم شوی دی. نړیوال بانک چې دفتر یې په واشنگټن ډي سي کې دی هیوادونو ته پور ورکوي او د روانې میاشتې په سر کې یو راپور خپور کړی چې اټکل کوي د ایران ملي عاید په 2018 کال کې د 3.8% او نه وروسته په 2018 کال کې 1.9% ته راټیټ شو. بین المللي مالی وشي صندوق دا د پور ورکولو بله بین المللي اداره ده چې دفتر یې په واشنگټن ډي سي کې دی. د اپریل په میاشت کې راپور خپور کړی و چې وایي د ایران ملي عاید په 2018 کال کې 3.9% ته راټیټ شوی دی. دغه دواړه ادارې دا پیشګویي هم کوي چې په روان کال کې به د ایران انفلاسیون لا نور زیات شي. د نړیوال بانک د پیشګویي له مخې د ایران اقتصادي وده به منفي 4.15% وي او د آی ایم ایف د پیشګویي له مخې به دا وده منفي 6% وي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مبارزې د یوې برخې په حیث باندې د تیر اګست په میاشت کې د ایران د بیلابیلو اقتصادي سکتورونو په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول چې په ایران باندې فشار راوړي چې خپل د ناوړه فعالیتونو پای ته رسولو په باره کې خبرې وکړي. د ټرمپ سلف د ایران، امریکا او د نړۍ د 15 نور قدرتونو ترمن د 2015 کال د موافقې د یو برخې په خاص دغه اقتصادي بندیزونه لري کړي وو چې تهران ته اجازه ورکړي د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې په نړیوال اقتصاد کې بیا شامل شي. ټرمپ ویلې دغه موافقه دومره قوي نه وه چې ایران له اټومي وسلو د جوړولو یا په سیمه کې د بے ثباته کولو له نورو فعالیتونو نه منع کړي. تهران د دارنګ هدفونو لاسته د راوړلو نه انکار کوي. ټرمپ د خپل فشار د مبارزې د یوې برخې په حیث په یو اړخیزه توګه د نومبر په میاشت کې د ایران د تیلو په صادراتو باندې بندیز ولګوه چې دا د ایران د مالي یوازنۍ منبع ده. د تهران یو شمېر مشتریانو ته هم اجازه ورکړه چې له ایران نه اومه تیل تر هغې پورې وارد کړي تر څو چې تیره میاشت 0 ته ورسول. هیڅ یو مشتری له هغه وخت نه راپه دوی خوا اعلان ونه کړي چې له ایران نه تیل اخیستی دي. په ایران کې انفلاسیون او بیکاری زیاته شوې ده او د امریکا د اقتصادي بندیزونو په زیاتولو سره د ایراني ازارو نرخ په پرله پسې توګه راولېږي. خرابې اقتصادي وضع تیر کال خلک دې ته راوستل چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووځي. مظاهره چانو د اداري فساد، بد ادارې او ظلم تور په حکومتي مامورانو او تجارتي مشرانو باندې لګوه. د ویلیم پیټرسن د پوهنتون ایران الاصل امریکایي اقتصاد پوه سمک شجاعي چې په نیو جرسی کې اوسیږي د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ د فارسي څانګې سره په مرکه کې ویلي د امریکا مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بندیزونو او په سیمه ایزو جنجالونو کې د ایران د مداخلې په علت د دغه هیواد اقتصاد په ډېر غټ بحران کې دی چې د خپلو ځینو سنی عرب ګاونډیانو او اسرائیلو په خلاف له نیابتي لارې نه کار اخ دا یو ول ایرانیان د خپل ورځنۍ ضرورتونو په پوره کولو کې ستونزې لري. اوس داسې ښکاري چې د ایران اقتصاد داسې دی لکه د جنگ په وخت کې چې وي، بل دې چې یو مردکیه وار شوی. د خاطر د پالیسۍ لپاره د واشنگتن ډي سي په انسټیټیوټ کې د چیرن مدیر پیټریک کلاوسن د ایران د خراب انفلاسیون ارتباط اسلام پاله واکمنانو ته ورکوي چې اقتصاد اداره کوي. کلاوسن د جمهور رئیس حسن روحانی د حکومت په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ فارسی څنګه ته وویل دا د یادونه ول دا چې په اصطلاح د اعتدال غوښتونکو یوې ډلې اقتصادي پالیسۍ څنګه ګډه وډه کړه. د ایران اوسنۍ پالیسۍ د صادراتو مخه نیسي، واردات تشویقوي او حکومت ته په کار ده چې د انفلاسیون په نتیجه کې زیاتې پیسې چاپ کړي. ادو ویل دا یو غلط کار دی، مګر کلاوسن د روحانی حکومت ته د دې کریډیټ ورکوي چې د ایران د اقتصادي ستونزو په باره کې ارقام خپروي. دوی ویل دغه حکومت دې ته تیار دی چې د بدو خبرونو سره مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، پرون په لوګر کې د سنځلګل دیارلسمه مشاعره جوړه شوې وه. په مشاعره کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه ورغلو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې باره کې د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د سنځلګل په سګنۍ مشاعره کې هم د تیر په څیر پر کابل سربیره له ګڼو نورو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو، لیکوالانو، فرهنګیانو، دولتي چارواکو او یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. د مشاعرې د شعرونو زیاته برخه پر سولې را څرخېده، خو یو شمېر شاعرانو پر عشقي شعرونو سربېره له هیواد سره د مینې په اړه هم خپل شعرونه واورول.
خلک به وړاندې یو او بل ته ورورګلوۍ ته ورتلل، چې ماشومان به خپل پیدا مبارکۍ ته ورتلل. اوس په خوښیو خلک یو بل ته سلګۍ ورکوي، چې ورونه وژني د یو بل مبارکۍ ورکوي. خدایه در ټوله کړه د ظلم او نابودیو ټغر، خدایه را خور کړه نور د رحم او د خوښیو ټغر. نور مو د ورونو په مرګو لاسونه مشر کوا، نور مو د وینو په رنګو لاسونه مصر کوا. نور د دې برو یتیمانو آزار مرا کوا، نور د دې کونډو غریبانو آزار مرا کوا. خدایا دستا محشر عذاب ته د چا پام وړم.
راشه ګرانا سره کینو ملي وکړو، سوري سوري چنارونه وای او سوله. کزه تشمع او ته زما زیګر شي، کزه تشمع او ته زما زیګر شي. مات مات زړونه پیوندونه وای او سوله.
هر یو کانه یاقوت دی تور خاورې سور زرد، هر یو کانه یاقوت دی تور خاورې سور زرد، هر یو باغ شین سمسور دی دی هر چاور ته نظر دی. هر پیغله لکه هورا، هر زلمې لکه مر دی، مستری ورته حیران دی دا جنت دی که لوګر دی.
که هم سګنۍ مشاعره د تیرو کلونو په نسبت کمرنګه ښکارېده، خو لوستل کېدونکو شعرونو تر ډېره بریده شعاري بڼه نه درلوده.
ستا ګاونډیان د لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري، ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه، او لزوم دې دولس لکه نغد لور ولور واخیستې. ډیره مننه، لزوم دې دولس لکه نغد لور ولور واخیستې، سبا به بیا پرې واخلې تکه سره ټوډي صاحبه.
د لوګر ولی محمد انور اسحاقزی او یو شمیر فرهنګیانو د مشاعرې ګډونوالو ته په ویناو کې له ځوانانو وغوښتل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د خپل ځواک څخه سالمه ګټه واخلي.
دوستانو کار وخت موږ د اتحاد لپاره کار وکړي، او بل یو بل ته مو احترام ودرلودی، زموږ به د وسنی حالات څخه ضرور اوس. تاسې ټول ځوانان د دې مملکت سرمایه است. ستاسی په اتحاد او اتفاق سره، او ستاسی په علمی سویه سره موږ کولای شو چې وسنی حالت د پای ټکی کېږدو.
دلته شاعرانو پورې تړاو لري چې دوی خلکو ته څه رقم پیغام وړاندې کړي، یعنی د ټولنه په کوم په شعر کې په کوم رقم ته تصویر کړي. نو دا په شاعر پورې تړلې ده، او خلک باید مثبت فهم ترې واخلي او د شعر سره مینه ولري.
سنځلګل مشاعره د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې جوړیږي. نسبت نورو ولایتونو ته لوګر د سنځلې زیاتې ونې لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.